Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي نن ورځ دي خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوي پایلم له خبرونو کو. اسلام آباد ویلي چې د هند له لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوي دي او پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا بریدونه جګړه ییز اقدام بللی او ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشت تنه سیلانیان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت کې د سي شنبه په ورځ د یو مین په چاودنه کې و پاکستاني ملیشه سرتیري وژل شوي او تنه نور ټپیان شوي. د پاکستان پاوز پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخون کې پاوز غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوي بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې پنځه ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. دا طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د ریاست د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به با په بیلابیلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلیومتر پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1500 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنوی یو ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیب د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ به په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دي ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او دوی د ډیپلوماټانو استازیتوب یې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالې ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له تر نسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس مخه د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دوړخیزو اړیکو او سیمایزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي. دوستانو ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوي. هندم د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې په نښه کړي دي. د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ د تاوده شوي کړکیچ په اړه به وروستي جزئیات در سره شریکو. تر دې ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د هغه خبرو جزئیات هم درکو. دا به واوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. یو شمېر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستان نه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا موضوع په یو بل رپورټ کې څېړو. که وخت وو د دې نیم ساعته خبرې مجلې په ترڅ کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دوستانو بیا هم ستړي مشي. اسلام آباد وایي چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې 8 تنه وژل شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د بریدونه جګړیز اقدام بللی دی. ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې په نښه کړي دي. د دواړو اتومي وسلو لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې 6 تنه سیلانان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې ځواب ورکړي. پاکستان بیا د اپریل 22مه دې برید کې هر ډول دخالت رد کړی او ویلي دي چې اسناد لري چې هند د پاکستان په وړاندې د برید پلان لري. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف په یوې خبري غونډه کې ویل چې هند په 6 سیمو کې 40 ځایونه په نښه کړي. هغه زیاته کړه چې د هند په بریدونو کې 8 تنه وژل شوي، 15 تنه ژوبل شوي او 8 تنه هم نادرک دي. د پاکستاني نظامي چارواکي د خبري غونډې له پای ته رسیدو مخکې له پښتنو د ځوابولو پرته ویل پاکستان به د دې برید ځواب ورکړي. هغه د هغه رپورټونو یادونه ونه کړه چې ویل شوي د پاکستان هوایي ځواکونو د هند جنگي الوتکې نسکورې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر په اکس یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د پاکستان لخوا 3 جنگي الوتکې او یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره شوې. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له اردو ژبو ټلویزیوني شبکو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دې بریدونو کې یوازې ملکي اهداف په نښه شوي. صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت د کمیټې د بیړنۍ غونډې پلان د نن سهار 10 بجو لپاره جوړ کړی. د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم نواز چې ایالت له هند سره پوله لري په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دلته ټول ښوونځي، کالجونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. پولیس او نورو امنیتی ادارو ته د تیارسی حکم شوه. له رخصتۍ او ډاکټرانو غوښتل شوي څو خپلو دندو ته ستانه شي. پاکستان د لاهور او اسلام آباد د هوایي ډګرونو ټولې الوتنې او فعالیتونه د 48 ساعتونو لپاره ځنډولي او د لاهور هوایي ډګر تخلیه شوی. د هند پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی ځواکونو نه هاته په نښه کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د هند وسلوالو ځواکونو د عملیات پیل کړي او د پاکستان او د پاکستان تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر سیمه کې ترهګریزي زیربناوې په نښه کړي دي. هغه ځایونه چې له هماغه سیمې د هند پر وړاندې د دوی په وینا ترهګریز بریدونه تنظیم شوي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د هند اقدامات متمرکز او سنجول شوي وو او د پاکستان هیڅ نظامي تاسیساتي نه دي په نښه کړي. د روټرز خبري اژانس او د پاکستانی تلویزیونی شبکې د ریپورټونو له مخې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د مظفر آباد ښار شاوخوا غرنیو سیمو او نورو برخو کې د ګڼو چاودنو غږونه اوریدل شوي. همداراز یو راکټ د لاهور ښار ته نږدې په یوه سیمه کې لګیدلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دغه برید په اړه ورته معلومات ورکړل شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دا شخړه به زر پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دغه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې زغم وښيي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار او د استخباراتو د ادارې له مشر ډګر جنرال عاصم ملک سره د وضعیت د ارزونې لپاره اړیکه نیولې ده. تازه حال دا و دا چې آیا د هند دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې پراخې جګړې د پایلیدو پیلامه کیدلی شي که نه، یوازې بریدونه دي. د پاکستان ځواب به څه وي او نړۍ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات
په دغه سیمه کې نوی راپورته شوی کړکیچ ته په کومه سترګه ګوري؟ د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد را سره په تماس کړي دا خبره به له ده سره وڅېړو. آزاد صاحب، له تېرو څو ورځو راهیسې دا خبره کېدله، پاکستاني چارواکو ویل چې دوی معلومات لري چې هند به بریدونه کوي. نن داسې ښکاري چې هند تېره شپه بریدونه کړي دي. دغه بریدونو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا د یوې جګړې پیلامه یې بولئ او کنه فکر کوئ چې ډېر متمرکز او یوازې داسې بریدونه دي چې هند غواړي، یا هغه برید چې په کشمیر کې شوی دی د هغې یو ډول غچ واخلي او د جګړې احتمال د دواړو خواوو ترمنځ کم دی؟
لومړی خو دا چې دا یوازې د پاکستان اطلاعات نه وه چې هند به برید کوي. هند ډېر په ښکاره دا وویل، د هند لومړی وزیر هم وویل چې موږ خپل غچ اخلو. او د دې تر څنګ تېره اونۍ د هند د مختلفو قواوو مشرانو، د بحري قواوو او هوایي او ځمکني قواو مشرانو خپل لومړي وزیر ته وویل چې دی چمتو دي چې پاکستان باندې برید وکړي. دا یعنی یو ډول ډېره زیاته پیشبیني سوې مسله وه. دوم بحث دا دی چې نه، زه فکر نه کوم چې دا جګړه دې پراخه شي. تر دې وړاندې هم، څلور کاله وړاندې هم، هند ته یو ورته برید وکړ. په دغه کچه به نه وو، یعنی څلور پنځه ښارونه یې نه وو په نښه کړي، یو ښار یې په نښه کړ، خو برید یې زورور برید وو. او هغه سټرایک چې دی ورته ویل، په هغه کې خپلې لاسته راوړنې هم اعلان کړلې. نن هم موضوع همداسې ده. او د دې تر څنګ د هند ځینې چارواکو هم په تیرو، یا وبخښئ، پخواني چارواکو یا ځینې سیاسیونو هم په تېره یوه اونۍ کې دا اندېښنه ښوولې ده چې هر ډول جګړه د هند هغه ډېر په چټکۍ سره پرمختګ په نړیواله کچه، په ځانګړې توګه اقتصادي پرمختګ چې دی په تېرو پنځو شپږ اوو کلونو کې یا په یوه لسیزه کې کړی دی، پر دې منفي اغېز لرلی شي. نو دوی به خپل دولت ته د دې څخه به وکتنه وکړي چې جګړه ډېره پراخه نه کړي، خو غچ باید واخیستل شي. نو د غچ تر بریده پورې، او د دې تر څنګ دا په داسې مهال هم کېږي، یا د دې جګړې پلان داسې مهال نیول کېږي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال په هند کې و، په هغه ورځو چې په کشمیر کې په دغو سیلانیانو باندې برید وسو. نو طبیعي خبره ده چې دا مسله د امریکایانو سره هم شریکه سوې ده. متحده ایالاتونو کې هم په دې بحثونه وسول، د ملګرو ملتونو هم دا بحثونه وکړل. البته ملګرو ملتونو به یو خوا ته ترې وباسو، لاکن هند وتوانېده چې متحده ایالاتونه د دغسې یو تر دغه کچې پورې د برید دپاره خپل اعتماد کې واخلي، خپل متحدین
پیدا. ښاغلی آزاد، دغه برید به هغه څه چې هند ترې شکایت کوي، که څه هم پاکستان اراده یې، دوی وایي چې د دغه ترهګرو ملاتړ دوی نه دی کړی، دغه بریدونه چې کړي دي، دا برید به فکر کوي چې د هندي کشمیر کې په وضعیت باندې اغیزې ولري، او پاکستان که چیرته د هند په وینا د ترهګرو ملاتړ کوي، هغه به په راتلونکي کې د دا ډول اقداماتونه په شاخه
ګوري. دا یوازې د هند ادعا نه ده چې پاکستان ترهګرو ملاتړ کوي. په همدغه شپو ورځو کې دغه برید وروسته د پاکستان یو تر ټولو مهم چارواکی، یعنی په دغه برخه کې د پاکستان د دفاع وزیر، ډېر په ښکاره په مرکه کې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې دا وویل چې دی ترهګر روزلی دی، ترهګر روزی، او دا د متحده ایالاتونو د برتانیا لپاره دا کار کړی دی. په دې کار یې پښیماني وښودله، لیکن د دې څخه انکار ونه کړ چې دی دا کار نه کوي. لهذا کله چې د پاکستان تر ټولو مهم چارواکی په دغه برخه کې، هغه د دفاع وزیر دی، هغه دا مني چې دی ترهګر روزی، ورسره دا هم وایي چې دی د نورو دپاره دا روزلی. نو په دې کې دا په دې معنا چې نور پکې ښکیل دي، او که چیرې اوس هم همداسې وي چې نړیوال قوتونه په پاکستان کې د ترهګرو په ملاتړ باندې ملاتړ کې اوس هم ښکیل وي، نو بیا خو هند نشي کولی چې په یو برید او دوه بریدونو د ترهګرو دغه ځای له منځه یوسي. البته په نړیواله کچه به اوس ځینې فشارونه وارد شي، ځینې بحثونه به پیل شي چې پاکستان دې ته اړ باسي هغه ډول چې دی د لاس خلاصو په ترهګرۍ کې، یو څه فشارونه به وارد شي. لیکن دغسې برید، یا که دا برید یو څه وهم غځېږي، هغه د هغه ترهګرۍ، د هغه ایډیالوژۍ چې هلته پاکستان کې، هلته خو په میلیونونه انسانان د دې لپاره روزل شوي، هلته خو مدارس د دې لپاره جوړ شوي دي، او په لسیزو په دې باندې کار شوی دی، تر څو چې هغه بشپړ ملاتړ ځینې وانخیستل شي، او نړیوال په واقعي ډول، یعنی ستر قدرتونه په پاکستان باندې واقعي فشار رانه ولي، نو د هند په یو برید و برید یا درې بریدونو باندې په پاکستان کې د ترهګرۍ ریښې له منځه نه ځي. البته بیا تکرار وایم چې د فشار لپاره به ځینې آلې اوس وکارول.
پاکستان دا مهال پوځ مشر د پوځ یو ویان د بیګا ویلي دي، همداسې لنډ چې دوی به ځواب وایي. صدر اعظم شهباز شریف هم ویلي دي چې دوی د قوي ځواب ویلو حق لري. د تاسو فکر باندې څه ځواب به ووایي؟ بریدونه به ورته توګه وکړي او کنه؟
ګوري په پاکستان په ورته محل دا ادا هم وکړه ساس راپور کې هم ما واورېدل چې دوی درې جنگي الوتکې یو ډرون الوتکې هم ویشتلې ده او راپرځولې دي. حال دا چې د تقریبا ټول پاکستان هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده، د پنجاب ټوله برخه، د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه، د کشمیر سره نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې مرضي دا په ایمرجنسي اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته آماده دي چې جګړه وسي. هلته تاسو څنګه چې تاسو خپل راپور کې ولې ډاکټران رخصتۍ راغوښتل شوي دي، ښوونځي رخصت شوي دي، هوایي ډګرونه خالي شوي دي، دا په دې معنا چې دای وس هم په دفاعي حالات کې او سخت دفاعي حالات کې، یعنی دای په هیڅ انوان د دې د عکس العمل ښکاري چې دای څه ډول ورختای په دې کې پیښه شوې ده. دای د ورته عمل توان لري او نه هم دغه د بریدونو مخنیوي کول چې چیرته دا شوای نو په دې کې به دومره ویره نه وي خبره او خارونه به داسې په بشپړ توګه نه خالي کېدلای او خلک به د رخصتوی نه راغوتل کېدای، په روغتونونو کې به ایمرجنسي نه اعلانېدلای. دا په دې معنی چې دای وس هم په دای توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته منوزي. پاکستان د دې دفاع د لپاره ځان ناتوانه بولي ځکه دغه شوالات راوستلی. او بله خبره دا ده چې دوی لوی درستیز ما خبره دوه ساعته وړاندې واورېدلې، هغه سیاسي بیانونه ورکول، هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د فوجانو کار دا نه دی، دا باید ملکی رهبران دا خیر ملکی حکومت هغه برخه دا خبرې وکړي. دی خبره باید جګړې وای، دی خبره باید انتقام اخیستو وای. دا په دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري، یوازې په دفاعي حالات کې دی. ډېر تر ډېره د قرباني
مخنیوی. تاسو آزاد صاحب دی هند وبخې دی پاکستان دی لوی درستیز دی څرګندونو پاړه وویل، د پاکستان چارواکي پرله پسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند د دوی سره د اصولونه پخاړی او په اصطلاح تیری کړی په دوی باندې. نړیوال عکس العمل راځه له سیمې نه راته لنډ ووایه، په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه، امریکا په دغه برخه کې څه دریځ لري؟ فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یوه جمله راغلې ده چې ویلي دي هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو په پیل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمز دا خبره وکړه چې دوی د خپل دواړو سیالانو سره بته د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي او توقع یې دا و چې منا د دې جګړې مخنیوي وشي، خو احتمال داسې دی چې هند ور ډیر ژر بریدو کې. دا د بهرنیو چارو وزیر خبره ده، یعنی هند پرې و پاڼه و سره په دې مسله کې. د هند خپل وکیل هغه او بخې امریکا خپل وکیل ورکړې و. د دې تر څنګ په امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښوول کېږي. په سیمه کې د چین په څېر هېواد هم تروسه عکس العمل نه دی ښوولی. د افغانستان موضوع که موږ بېخي وي څنډې ته کېږدو، طالبانو هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د هغه سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي. طرف بې طرفي یو معقول دریځ ظرفیت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تروسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هېوادونه روسیې څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنی چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې، یعنی پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي چې دوه اونۍ تیرې شوې څه بعد دوه اونۍ. دا په دې معنی چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو یې مطالعه لرو، دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ عصر کې دغسې هېوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هېوادونه پرته له امریکا اگر که دغه سی برید کوي، نو ترې برید پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي. یو غوښتل خبره وکي د یو اعتماد نه ورسته دی بیا دا کار کوي په خپل سره نيسي کولای، ځکه ډېر ستونزې په نړیواله کچه او سیمه ییزه کچه
ډېر زیاته باندې آزاد ډېره زیاته مننه. دوستانو، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د سیمې او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي، له ده مو واورېدل چې په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند د تازه بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکوو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو واورئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دوستانو پرون مخکې لدې چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان یې د هند له لورې غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي له دې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوي اعلامیو کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شوه. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویلي دي په اړه په مخکې دی رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه یې د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبې په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پالګام سیمه کې تر مرګونې وسلوالې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 22مه د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشت تنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون ځنډول و، چې له مخې پاکستان ته د سند د سیند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت یې په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه؟ آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنونکي وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپېښ تاوتریخوالي په اړه د افغانستان دریز معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقابل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بېطرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا کرم
پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غواخ متوجي تر څو وکولای شي خپل پاملرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي، ځکه افغانستان زیاتره یو بېطرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان پلوي وکړي او نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای
زما په خیال په دې وخت کې څومره چې سیمه ایز هیوادونه دي یا د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شوی ده، د دوی خارجه وزیران یا حکومتي مامورین له پاکستان سره خبرې کوي او ایران او افغانستان خارجه وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت دی پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی، تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بېلابېلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالي تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونې رئیسی پر لپسی ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه د مې شپږمه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو او ورختونو له زرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړې. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 شکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 1500 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د څارویو د زیانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي، یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او دغه راز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
او سم یبه بلې موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو او قطر په کوربتوب باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوو هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېیمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه، د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپل قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسی څلورمې ناستې ته د تابعیو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نن غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسی ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. دغه طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړ اخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ته په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوهې پروسې درېیمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13 پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درېیمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وي. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېیمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېیمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډی کارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.